قرار به عزت زندگی کنیم.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې دی. زه رضوان مرادم او د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر وایي هر کله چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي امریکایي ځواکونه به له دې هیواد څخه وباسي. په عین حال کې دا هم اوري چې د افغانستان حکومت د ایران له لارې له دغه هیواد سره د ارزان انټرنیټ د اخیستلو هوکړه وکړه. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان پر مسایلو له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون قندهار کې له افغان امنیتي ځواکونو او د هغوی د عملیاتي پلانونو کتنه وکړه. او د امریکا سنا جرګې جمهوري غوښتونکي په کې اکثریت دي د ویلایه په تصویبولو له افغانستان او سوری نه د امریکایي ځواکونو د وستلو له پلان سره خپل مخالفت څرګند کړ. د خبرونو تفصیل. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان پر مسایلو له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د برتانیې په قربتوب دا غونډه پرون په لندن کې جوړه شوه. په لندن کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد پرون ماښام له لندنه په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه وویل:
نشستای دورهی گروه تماس در مورد نشستار در کماسای رفورم
د تماس نړیواله ډلې دورهی غونډه د افغانستان د پرمختګونو په حکومت کې د اصلاحاتو او لروانو پروګرامونو د نړیواله ټولنې د ملاتړ پر نویو ژمنو بحث کوي. او په لندن کې په سګنې غونډه کې هم د افغانستان روان مهم مسائل یاد شول. په پرونی غونډه کې د شپږشتو هیوادونو استازو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد، د منځنیو جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چی اماماتو هم ګډون کړو. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد پرون کندهار ته سفر مرمحال د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هیواد د امنیتي ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قل اردو د قمندانې ویاند صادق عیسی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم له ښاغلي خالد سره په دې سفر کې ملګری و. د ښاغلي عیسی په وینا خالد او میلر له ولایتي چارواکو سره په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او د امنیتي وضعیت له ارزونې وروسته یې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د راتلونکو عملیاتو پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا پروان ولایت 45 تنه خونکي چې دوه ورځې مخکې طالبانو تختولي وو پرون له بنده خوشي شول. دا پروان ولایت د سیاګر دولسوال نور آقا سامي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سیاګر دولسوالۍ د دریو ښوونځیو د خونکي په داسې حال کې نیولو چې غوښتل یې د موبایل تلیفونونو په وسیله خپلې تنخواګانې واخلي. ښاغلي سامي وویل چې وسلوالو طالبانو د دې خونکو موبایلونه مات کړي او وروسته بیا خوشي کړي دي. د متحده ایالاتو سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي د ویلایه په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. په سنا جرګه کې جمهوري غوښتونکو د ډیموکراتانو په ملاتړ د ویلایه ته د 23 منفي رایو په مقابل کې 18 مثبت رایې ورکړې. په دې لایحه کې راغلي دي چې په افغانستان او عراق کې داعش او نورې وسلوالې ډلې لا هم فعالیت لري او دا ډلې د متحده ایالاتو لپاره جدي ګواښ دي. د امریکا ولسمشر د 13 دسمبر میاشت په 19 نیټه له سوریې نه د 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ دا اعلان د کانګرس غړو او په نړۍ کې د امریکا متحدانو ته حیرانوونکی و. امریکایي مقاماتو دغه راز ویلي دي چې له دې جملې مرسیال ولسمشر مایک پینس دغه راز ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ په افغانستان کې هم د امریکایي ځواکونو د شمیر پر کمولو غور کوي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د 13 میاشتو جګړو له امله له 9 میلیون زیات ماشومان له خپلو کورونو بېځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون وویل چې ډېری دا ماشومان په بندري ښار هودیده کې د 2013 کال په جولای او اګست میاشتو کې د جګړو له کبله بېځای شوي او اوس یو تاریخ برخلیک ته منتظر دي. د امن لپاره د یونیسف مشر مرت اکسل ریلانو له پلازمینې صنعت څخه رویټرز خیریه بنسټ ته ویلي چې دا ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي او د ناروغیو او لوږې له زیاتېدونکي خطر سره مخ دي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن ویلي چې په هدیده کې د جګړو له موقتي بندېدو سره سره زرګونه کورنۍ د جګړو د بیا پیلېدو له ویرې له دې ښاره په تیښته دي. او د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې واشنگټن او اروپایي ټولنه د څلیرویشتو اوکراینی ماڼوګانو د بندي کولو له کبله د روسیې پر وړاندې د یو لړ اقداماتو په اړه غور کوي. کورټ وولکر د پنجشنبې په ورځ له خبریالانو سره په تلیفوني خبرو کې ویل چې روسیې دا ماڼوګان لا هم په غیر قانوني ډول ساتلي او ښایي چې د مارچ په 1 د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر وخته پورې خوشینې کړي. وولکر ویل له دې سره داسې یو تصور رامنځته کیږي چې د دې ماڼوګانو د نیولو لپاره کوم دلیل نشته، بلکې د روسیې هدف له دې کاره تر ډیره سیاسي دی څو پر اوکراین فشار راولي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړی استازي زیات کړه متحده ایالات او اروپا پر دې غور کوي چې که روسیه دا ماڼوګان خوشې نه کړي نو د دې هیواد پر ضد باید کوم اضافي اقدامات وشي. روسیه د تیر کال په نومبر میاشت کې په کرچ تنګي کې چې ازوف بحیره له تورې بحیرې سره وصلوي د اوکراین درې کشتۍ او له هغو سره 40 ماڼوګان ونیول او ویل چې دا ماڼوګان په غیر قانوني ډول د روسیې اوبو ته داخل شویو. تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي هر کله چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي بیا به له افغانستان نه امریکایي ځواکونه وځي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې باید د افغان امنیتي ځواکونو په شمول نور بنسټونه او ادارې پر ځای پاتې شي. دا خبره د سولې د عالي شورا مرسیال او د طالبانو د واکمنۍ یو چارواکی کوي.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دا هم اوري چې د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي د بدخشان ولایت د انتخاباتو په وروستي لیست کې د وی پلان شوی درغلۍ مخه نیولې ده. د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې افغانستان د ایران له لارې له هغه هیواد سره د ارزانه انټرنیټ د اخستلو هوکړه وکړه. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا دوه نس پروګرامونه لرو. د ایران او د افغانستان د حکومت د انټرنیټي پریکړه پړه په همدې خبرونې کې پوره جزئیات اورئ.
افغانستان او ایران هوکړه ته ورسېدل چې د ایران د لارې نه به افغانستان د چابهار بندر ته او بیا سفرین کیبل ته رسیږي.
د یونیسف او ازادي راډیو د ځانګړې خپرونې او کور کلی دوه خپرونې د همدې روان پروګرام په دوهمه نیمه کې اوریدل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په واشنگټن کې وی غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې خبرو وروسته د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې هم ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې او بحثونه وشول. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او ویې ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډېره امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگټن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on.
خوراکي خبري را روان دي او تاسو ویني موږ له نږدې 900 کلونو رئیس په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبري کیږي. کله موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستانه کړو. ګورو بچی څه کیږي خو د لومړي ځل لپاره خبري جدي دي، نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار خطر سره کوو. ولس مشر ترامپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام له لندن څخه د ټلیفون پر کرښه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغو هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي، د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او د دوحې د موافقې او همداراز د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچی یاماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وایي د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږ ویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په لندن کې د افغانستان سفارت پر ټویټر په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې ښاغلي داودزی په غونډه کې وویل په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو لازم شرایط رامنځته شوي او له دې فرصت څخه له طالبانو سره د پخلاینې لپاره باید کار واخیستل شي. داودزی په عین حال کې ویلي دي چې د وروستیو څو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې په برخه کې باید احتیاط وشي څو قرباني نشي. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شامل دي.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي. د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د افغانستان د سولې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به وایي چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي، خو د افغانستان حکومت تر دې دمه له دې خبرو خوښ نه ښکاري. او ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د سولې کلي په کابل کې ده او د جګړې کلي په اسلام آباد کې. طالبانو هم د چهارشنبې په ورځ وویل چې له نورو سره به واک شریک کړي او په امنیتي ځواکونو کې به تغییرات رامنځته کړي. له نن نږدې 28 کاله مخکې د ملګرو ملتونو د استازي بنن سیوان د سولې طرحه وروسته تر هغې ناکامه شوه چې د وخت امنیتي ځواکونه منحل شول او له دې سره کورنۍ جګړې ته لاره هواره شوه. احمد شیبر دا اندېښنه د طالبانو د رژیم د وخت له یو چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی مطرح کړې ده. ښاغلی مجاهد د مرکې په پیل کې وایي
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي، نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي تر څو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي. هغه که په هر عنوان باندې خو په دغه قرباني باندې نه چې کوم نهادونه چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، دغه نهادونه کله منځ ځي یا نور جوړول دا په افغانستان دی یو بل تبعی سره مخامخ کوي. زما په خاطر د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې نهادونه لمنځه یوسي، دغه نهادونه تحوی هم ارزښت ورکوي.
مجاهد صاحب، د افغانستان د اوسنی نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوز دی. طالبان عملا له هغوی سره په جګړه کې دي، نو څرنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه به لمنځه نه وړي؟
د تل دپاره دغه پوځونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره، خو کله چې د صلح او روغه راځي د دنیا پوځونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد د هغوی سرحدونه ساتي، د هغوی امنیت ساتي. دغه پوځ پر اساس کې به یو طالب قومندان با استعداد سړی موجود وي او دغه پوز د دغه قومندان لاندې کار کوي.
د طالبانو په پیغام کې چې اسوسییټډ پرس اژانس ته لیږلې و یو غوی وایي چې پولیس به اصلاح کوي. اصلاحات خو داسې خبره ده چې په نهادونو کې تغییرات رامنځته کړي، عینه لکه د بنسوان له سولې وروسته چې په راولپنډۍ کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو، لیکن وروسته سره جوړ نه شول او جګړې وشوې.
مور یو خبر چې بهر راوځي، کاش چې خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغوی دا نه دي ویلي چې موږ ملي پولیس مطلق له منځه وړو، هغوی یوازې د محلي پولیسو په ارتباط باندې خبره کړې ده.
مجاهد صاحب ملی پولیس هم یاد کړی دی، پولیس ټول یاد کړی دی.
دا لږ مسلکی اصلاح ده، یوازې په الفاظو باندې باید موږ لاړ نه شو. هغوی حتمن اصلاحاتو ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیسي مسلکي نه دي، د مسلک په بنیاد باندې نه دي راغلي، عارضي موقتاً د یو احتیاج ضرورت او اړتیا په واسطه باندې ایجاد شوي دي. دا خطبه خبره ده که د طالبانو اسلامي تحریک راځي او دلته یو مشترک نظام جوړیږي، د هغوی سره د اندازې په د خارجیانو د اندازې په اساس باندې له 10,000 نه تر 20,000 پورې جنګیالیان لري، دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبې دي باید په اردو کې جذب شي، هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي هغه ملي پولیسو کې جذب شي، هغه څوک چې کادرونه دي هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي.
د طالبانو د رژیم چارواکي عبدالحکیم مجاهد چې اوس د افغانستان د سولې د عالی شورا لومړی مرستیال دی، په خپلو دې څرګندونو کې ویل چې د امریکا او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په صورت کې باید د امنیتي ځواکونو په شمول نور بنسټونه او ادارې پر خپل حال پاتې شي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د بدخشان ولایت د انتخاباتو په وروستي لیست کې د یو پلان شوي درغلۍ مخه نیولې ده. د دې کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کاندیدان چې نومونه یې په وروستي لیست کې نه وو، هڅه یې کړې چې د بیا شمیرنې په ریزلټ شیټ کې د بدلون راوستلو په نتیجه کې ځانونه په لیست کې شامل کړي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي د بدخشان د انتخاباتو وروستۍ نتیجه ناڅرګنده ده او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تمې خلاف د چهارشنبې په ورځ دغه نتایج اعلان کړل. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د بدخشان ولایت د انتخاباتو د وروستي لیست له اعلانېدو یوه ورځ وروسته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د هغو دوو کاندیدانو د درغلیو مخه یې نیولې چې وروستۍ نتیجې ته لاره نه وه موندلې. د دغه کمیسیون یوه غړي عبدالبصیر فایز د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه دوو کاندیدانو د درغلیو د بیا شمیرنې په ریزل شیټ کې د بدلون راوستلو په نتیجه کې د بدخشان ولایت د انتخاباتي شکایتونو په کمیسیون کې د نامعلومو کسانو په ذریعه وروستۍ لیست لاره موندلې ده.
ما یک روز قبل از اینکه لیست
نشو شوایګه مونږ یو ورځ مخکې لیدل چې لیست خپور شي، یو لیست په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې مونږ پرې شکمن شو. د انتخاباتو له کمیسیون سره مو اړیکه ونیوله، ګډه ناسته مو جوړه کړه او د ریزلټ شیټ کاپی چې مونږ ته رسیدلې وه د انتخاباتو د اصلي ریزلټ شیټ سره مو مقایسه کړه. په خوښنۍ سره چې زمونږ په ریزلټ شیټ کې ګوتې وهل شوې وي او یو شمېر ځانګړو کسانو ته رایې زیات شوې وي، دا موضوع تشخیص او درغلې پکې ثابته شوه.
ښاغلی فایز وایي په قضیه کې کیل او مشکوک کسانی د شنبه په ورځ کمیسیون ته غوښتي او نتایج به لارزونې ورسته له خلکو سره شریک شي. په خاطر دې هم د کابل او ځینو نورو ولایتونو د رایو په بیا شمیرنه کې د درغلۍ او فساد په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د انتخاباتي شکایتونو مرستیال حمیرا حقمل لازادی رادیو سره په مرکه کې ویلي و چې کله چې دوی د کابل د حوزې د پلټنې جریان کاته، په 15 دقیقو کې لزګونه کسان د فساد او ځانګړو کاندیدانو ته د رایو د ډیرولو په تور نیول کېدل. مرمن حقمل ویلي و چې د پلټنې په جریان کې سرګنده شوی چې د پکتیا په ولایت کې هم درغلي شوې ده. په خاطر دې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د درغلیو، فساد او انتخاباتي سرغړونو له امله د کابل د حوزې رای باطل اعلان کړی وي، خو موضوع د حکومت په منځګړیتوب حل او پریکړه وشوه چې پر دغه تصمیم دې له سره کتنه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وایي چې انتخاباتي کمیسیونونو د چهارشنبې د ورځې په ګډه ناسته کې ژمنه کړې وه چې له بدخشانه د اصلي ریزلټ شیټونه وغوښتل شي او د پلټنې له اسنادو سره د مقایسې او شکایتونو ته د رسیدګۍ وروسته دی د هغه ولایت نتایج اعلان شي، خو د ده په خبره دغه کار نه دی شوی.
آنچه که مربوط به بدخشان میگن خب واضح نیست.
چه چی ده بدخشان پاروایی زیاد واضح ندی. انتخاباتی کمیسیونونو تیر ورځ ګډه ناسته لرله چې لفظی برخورد پکې هم وشو او پریکړه وشوه چې زموږ د څارونکي په حضور کې د اصلي ریزلټ شیټونه له ولایتونو نه وغوښتل شي. د پلټنې له اسناد او شکایتونو ته د رسیدګۍ له مواردو سره تطبیق شي، خو ناڅاپه په شپه کې وروستۍ نتایج اعلانېږي چې موږ ته ډېر مبهم دي.
ښاغلی رشید وایي د انتخاباتي شکایتونو پر اجراتو بې باوره دی، ځکه د ده په خبره څه چې دغه کمیسیون په لومړیو کې د بدلون او عدالت په اړه ویلي وو عمل پرې ونه شو. ده زیاته کړه د اتلسو ولایتونو په وروستیو نتایجو کې چې خلک ورته منتظر وو هیڅ بدلون رامنځته نه شو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سفی الله ستانکزی د نړۍ مطبوعات او خبرونې لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې درسره شریکوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د لیک په اړه مقاله لیکلي. د ورځپاڼې په لیکنه ښاغلي غنی له طالب اورپکو سره د امریکا د یوې عجولانه معاملې له اندېښنې ډونالډ ټرمپ ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې دی د خپلو سرتیرو د پاتې کولو لپاره خپل لګښتونه کم کړي. ورځپاڼه لیکي ټرمپ ته د غنی د دغه لیک استول د هغې اندېښنې یوه قوي نښه ده چې افغان ولسمشر یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د رامنځته کېدونکو پایلو په اړه لري. نیویورک ټایمز لیکلي دریو چارواکو ټرمپ ته د غنی د لیک استول تایید کړي. اوس وخت 4000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې موجود دي. امریکایي رسنیو رپورت ورکړی چې د ټرمپ اداره هوډ لري څو 2000 امریکایي سرتیری له افغانستانه وباسي. له طالبانو سره خبرې د افغانستان اصلي ننګونه نه ده، دا د واشنگتن پوسټ د یوې مقالې عنوان دی. د مقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ لیوالتیا له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د سولې د خبرو لار پرانیسته. وړاندې راغلي ټرمپ په واشنگتن کې دغه باور ته د بې پامۍ په خاطر د ستاینې وړ دی چې امریکا باید په افغانستان کې خپل نامحدود پوځي حضور خوندي وساتي. واشنگتن پوسټ لیکلي په افغانستان کې د وینې د تویدو د مخنیوي لپاره د سولې د تړون له هغې اډانې لا زیاتو اقدامات ته اړتیا ده چې امریکا او طالبانو په اصولو کې پرې موافقه کړي. ورځپاڼې په لیکنه د دغو تړونو په دوام باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. واشنگتن پوست ورځپاڼې په دې پوښتنې خپل یو بله مقاله هم پیل کړي چې ولې په افغانستان او سوریه کې بریا او ماته سره بې ربطې دي. واشنگتن پوست لیکلي ټرمپ لاله وړاندې له سوریې د امریکایي عسکرو د ایستلو امر کړی او په دې فکر چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي تړون نهایي شوی دا کار په افغانستان کې هم کوي. ورځپاڼې د یو پالیسي جوړونکي او لیکوال رابرټ کاپلن په حواله لیکلي د دې امکان نشته چې په طالبانو له پوځي لارې بریا ترلاسه شي. واشنگتن پوست د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخواني استازي جیمز ډابنز په حواله هم لیکلي چې بریا ښایي ممکن نه وي، خو ناکامي هرومرو شته. ورځپاڼې وړاندې دا هم لیکلي چې نه اسلامي دولت ډلې په سوریه کې او نه هم طالبانو په افغانستان کې بشپړه ماته خوړلې. واشنگتن پوست لیکلي طالبان لاله پخوا ښه شوي، د افغانستان په څه باندې 40% خاورې یا واک لري یا جنگ پرې کوي. که امریکا متحده ایالتونه له افغانستان ووزي، د ورځپاڼې په خبره طالبان به د هیواد اکثره برخې لاندې کړي.
افغانستان د ایران له لارې له هغه هیواد سره د ارزانه انټرنیټ د اخیستلو هوکړه وکړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د دواړو هیوادونو د مخابراتي سکتور وزیران د انټرنیټ او اتصال په اړه ځینو نورو هوکړو ته هم رسیدلي دي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي له ایران سره د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو په ټیټوبایو له بهري کیبل سره په نښلیدو او د سیمهیز اتصال په حق له هوکړو ته رسیدلی دي. د یاد وزارت ویان سایر ځلان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې او ځینو نورو برخو کې پرمختګ لاغې وروسته راغلی چې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر شاهزاد اریوبي ایران ته د دوه ورځني سفر په لړ کې دغه هیواد د مخابراتو وزیر محمد رضا ازري سره وکتل.
افغانستان او ایران پر هوکړه ته ورسېدل چې د ایران د لارې نه به افغانستان د چابهار بندر ته او بیا سبمرین کیبل ته رسیږي. بل موضوع دا و چې د هرات او زرنج خارونه د ایران د نوري خیبر د لارې نه وصل کیږي. او تر ټولو مهمه دا چې د ایران د لارې نه چې کوم د انټرنیټ مواصلات لرو یا دوی سره اړیکې لرو دا غي د بایو او په قیمت کې به د پام وړ کمونه راځي.
ښاغلی زلاندوی د ایران او افغانستان ترمنځ له پخوانه هم په دې برخه کې اړیکې وي، خو د نوي هوکړې له مخې به په دې برخه کې ډېر نور سہولتونه رامنځته شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو هیوادونو سره په انټرنیټي او ټیکنالوژي برخه کې د ښو اړیکو له لارې دا هیواد په سیمه کې د اتصال د مرکز په توګه ثابت کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوسمهال د سیمې له ډېرو هیوادونو سره د انټرنیټ مواصلاتي اړیکې لري. د مخابراتو وزارت وایي د ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره له نښلیدو وروسته به د ټرانزیټي مرکز په توګه دولتي خزانه ته د پام وړ عواید په لاس ورشي. خو په ګاونډیو هیوادونو د افغانستان ډېرې اعتقاد معلوماتي ټیکنالوژۍ د ځینو کارپوهانو اندېښنې هم راپارولې دي. له ډلې اسرار احمد کریمزی ازادي راډیو ته وویل
سیمه کې موږ دا دوه هیوادونو سره ستونزې لرو چې هغه پاکستان دی او بل ایران دی. نو لازمه دا ده چې موږ دلته په هیواد کې خپل لازم تدابیر ونیسو. د دې لارې چارې شته چې څنګه موږ نیغ په نیغه د چابهار بندر نه د بحر په بحر کې چې کوم نړیوال هبونه دي هغه سره وصل شو، د ډارک فایبر لارې او په لارې کې څوک ونشي کولای چې په موږ باندې معلومات تم لاسرسی پیدا کی.
خود افغانستان د مخابرات وزارت وی د انټرنیټ د خوندیتوب لپاره افغانستان خپل اقدامات لري او دې ته متوجه دی چې لګاونډیو راتیرودونکو انټرنیټ څنګه ښه تنظیمولای شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، د خبرونه په دوهمه برخه کې اورئ چې په شمال کې د افغانستان قالین اوبدونکو شکایت کوي چې په غیر قانوني ډول د دوی قالینې له افغانستان نه بهر صادرېږي. په داسې حال کې چې پر تهران د امریکا بندیزونو پر ځای پاتې دي، اروپایي قدرتونو له ایران سره د سوداګرۍ د دوام په مقصد د یو نوي میکانیزم د جوړېدو خبر ورکړی دی. دا طرحه برتانیا، فرانسا او جرمني جوړه کړې او دوی هیله مند دي چې د نوي میکانیزم په عملي کېدو سره به اروپایي کمپنۍ پرته له دې چې د متحده ایالاتو له بندیزونو سرغړونه وکړي له ایران سره تجارتي معاملې وکړی شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورټ کې اورو.
اروپایي قدرتونو پر ایران د امریکا له بندیزونو سره سره له دې هیواد سره د تجارتي معاملو د دوام لپاره یو نوی میکانیزم رامنځته کړی دی. متحده ایالاتو پر خپلو اروپایي متحدانو فشار راوستی او ترې غوښتي دي چې له ایران سره معاملې دې بندې کړي، خو د نوي میکانیزم پر اساس چې برتانیا، فرانسې او جرمني جوړ کړی، اروپایي کمپنۍ د امریکا له بندیزونو څخه له سرغړونې پرته کولای شي له ایران سره تجارتي معاملې وکړي، داسې چې یوه برخه معاملې به د پیسو په وسیله نه بلکې د بارتر په طریقه، یعنی مال تجارت د مال تجارۍ په بدل کې ترسره کیږي، څو په دې توګه د امریکا له احتمالي بندیزونو خوندي پاتې شي. د دې طرحې یو بل هدف له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې ژوندي ساتل بلل شوی دی. د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بخارست کې د انسټکس په نوم د نوي میکانیزم هرکلای وکړ. برتانیا، جرمني او فرانسې په خپله ګډه اعلامیه کې هڅه کړې چې په دې برخه کې د واشنگټن احتمالي ویره هم راکمه کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې انسټکس به د لوړو نړیوالو معیارونو او همداراز د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د سرچینو د مخنیوي او نورو مهمو موافقو پر اساساتو عملي شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایویس لیدریان له پرونۍ غونډې وروسته وویل نوې طرحه یو سیاسي اقدام دی او هدف یې د اروپایي کمپنیو خوندي کول دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیرمی هانټ وویل درې واړه هیوادونه ایران ته د بشري اړتیاو، دارو درملو، د کرنې د وسایلو او د ورځنیو اړتیا وړ شیانو د استولو په مسله کې له تهران سره ګډ کار کوي. ښاغلی هانټ زیاته کړه چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو په څرنګوالي کې بدلون یو مهم ګام دی، خو لا هم ډیر کار پاتې دی چې باید ترسره شي. ایران د دې اعلامیې پر وړاندې په احتیاط سره غبرګون وښود. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی یادونه وکړه چې باید سترګې په لارو اوسو او وګورو چې آیا دا نوی سیستم عملا نتیجه ورکوي که نه. عراقچی چې د ایران د اټومي موافقې له مهمو مرکچیانو څخه و، IRIB دولتي تلویزیون ته وویل دا کار د ستاینې وړ دی چې اروپایي ټولنه د امریکا د بندیزونو په وړاندې په اقدام لاس پورې کوي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو واله یا په لاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګړو باندې بس
لري چې محکمې
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. پام کړئ د سات د مهم خبرونو لنډیسته. د تماس نړیوالې ډلې پرون په لندن کې د افغانستان پر مسایلو او له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې او بحثونه وکړل. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد پرون کندهار ته د سفر پر مهال د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هیواد د امنیتي ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه له مقاماتو سره خبرې وکړې. د پروان ولایت 45 خون کې چې دوه ورځې مخکې وسلوالو طالبانو نیولی و پرون له بندې خوشې شول. د امریکا سنا جرګې چې جمهوری غوښتونکي پکې اکثریت دي د ویلایه په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له 500,000 زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. او د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو ځانګړی استازی وایي چې واشنگټن او اروپایي ټولنه د 40 اوکراینی ماڼوګانو د بندي کولو له کبله د روسیې پر وړاندې د یو لړ اقداماتو په اړه غور کوي. وړاندې په خبرونه کې د ازادي رادیو او د یونیسف ګډ پروګرام او کور کلی خبريږي. خو تر هغې مخکې د بلخ د یو شمیر قالین اوبدونکو اندېښنې راخلو. په بلخ ولایت کې د افغان غالیو د سوداګرو ټولنه وایي چې هر کال په سلګونه زره متر مربع افغاني غالۍ په قاچاقي ډول ګاونډي هیوادونو ته او هغې ځای څخه بیا د هیواد د بل هیواد په نوم او نخ نړیوالو بازارونو ته صادرېږي. په بلخ کې د افغان غالیو د سوداګرو اتحادیه وایي چې په شمال زون کې کابو 40,000 کسان د قالین اوبدلو چارې پر مخ بیایي. د موضوع جزئیات له مزار شریف زموږ د همکار مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو.
په بل خلایت کې د افغاني غالیو د سوداګرو د ټولنې مسولان وایي چې په شمال زون کې تولید کیدونکي غالۍ په قاچاقي ډول بهر ته صادرېږي. په بلخ کې د افغاني غالیو د سوداګرو د ټولنې مشر عبدالستار بیگزاد ازادي راډیو ته وویل چې په شمال زون کې د 40,000 تولید کوونکو کسانو لخوا په کال کې کابو 2,000,000 متر مکعب غالۍ تولید کیږي. ښاغلی بیگزاد وایي چې د دې تولید شویو افغاني غالیو ډیری برخه په ډیر ټیټ قیمت او په قاچاقي توګه ګاونډي هیوادونو ته او له هغه ځایه د بل هیواد پارم او نخه بیا نړیوالو بازارونو ته استول کیږي. ښاغلی بیگزاد زیاته کړه
مثل قاچاق یا با استفاده از تاریکی شب از طریق بنادر یا انتقال بشن میرن به کابل و بعدا از طریق اتاق تجارت و گمرک بالاخره خنسازی میشن. و قارین امروز نه تنها به متراژ میره بلکه جای تعصبوار است که 95 سال عمر داره، اتاق تجارت 107 سال عمر داره، وزارت تجارت و 2 سال به طرف قالین افغانستان به کیلو به تن صادر بشه مثل هانچادر کونه وریم.
په بل خلعت که د افغانی غالیو د سوداګرو د ټولنې مشر ازدی رادیو ته دا هم وویل چې په شمال زون کې د تولید شوی افغانی غالیو څخه یوازې 10% په کور دننه پلورل کیږي او پاتې ټوله برخه یا په قانوني لارو او یا هم په قاچاقي ډول بهر ته ځي. افغانی غالۍ د هیواد لا هم د صادراتي توکو شمیرل کیږي چې په اروپا او امریکا کې خرڅلاوي لري. د افغانی غالیو ډیر شمیر اوبدونکي د کورنیو جګړو په وخت پاکستان ته مهاجر شول چې لا هم هلته د پاکستان د تولید په نخې سره دغه هیواد په فابریکو کې افغانی غالۍ اوبدي. د راپورونو په بنسټ چې پاکستان هر کال نړیوال بازارونو ته د دغو قالینو په صادرولو سره څه کم 470,000,000 ډالر ترلاسه کوي. په داسې حال کې په بلخ کې د افغاني غالیو سوداګر ګاونډي هیوادونو ته د غالیو د قاچاق د مخنیوي غوښتنه کوي چې درې ورځې د مخه د سوداګرۍ وزارت سرپرست کاملی صدیقي په بلخ کې سوداګرو ته ډاډ ورکړ چې د افغاني غالیو د با قانونه صادراتو لپاره به یو نوې طرحه جوړه کړي. مجیب حبیب زئی ازادي رادیو مزار شریف.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو پولیو یو داسې ناروغي ده چې په ماشومانو کې تلپاتې معیوبیت رامنځته کوي، نو ځکه پکار ده چې په دوو څاڅکیو واکسین سره ماشومان له دې ناروغۍ څخه وژغورل شي. نن په همدې غږ غږیږو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د پولیو د له منځه وړلو په برخه کې د عامه پوهاوي مسؤول میرجان راسختی. په پیل کې ورته پوښتو چې
اوس تورخم په لاره ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي، په خوا کې لویانو ته هم، هغه کسان چې دې خواته افغانستان خواته راځي او بیرته پاکستان خواته ځي، دغه پروګرام مو څه وخت پیل که او څومره ګټور ده؟
موږ د ننګونو په اساس باندې چې موږ کومو ځایو کې کومو ننګونو سره مخ یاستو، ننګونو ته د رسیدې په خاطر باندې یو لړ اقدامات او پلانونه موږ نیولي. د هغې تر څنګ دغه موضوع چې تاسو یاده کړه د تورخم، دغه تورخم او په قندار کې هم د کوټې په لار باندې موږ په حساب دوه د لیزه په نام د کاریډور یادوو چې دلته خلکو تر منځ تګ راتګ زیات دی، د افغانستان خلک چې پاکستان ته، پاکستان راځي افغانستان ته، او دغه دواړو خواو کې دلته د ماشومان او دغه ویروس شتون لري. ماشومان د دې ویروس د خطر سره مخ دي، د تمنګ ځانګړي پلانونه نیولې دي د پاکستان د ټیم سره په ګډه باندې. غلطه مشخص پلان ده چې هر څوک په دې لار چې تګ راتګ کوي په هر عمر کې چې وي باید واکسین سي، او واکسین کول د هغوی بیخي حتمي او ضروري او حتی اجباري دی چې باید واکسین سي، ځکه چې د واکسین په مټ باندې موږ کولای شو دغه ویروس انتقال سرایا ته خپرېدل مهار کو، کنټرول کو. او دا پروګرام مشخصا موږ تیر کال 2013 په لومړی میاشتو کې دا پروګرام را جوړ کړ او پلان مرته جوړ کړ. د دې ترڅنګ نه یوازې چې ماشومانو ته واکسین وسی، موږ د عامه پوهاوي په برخه کې هم یو لړ اقدامات تر لاس لاندې ونیول. هغه رسنۍ او هغه چینلونه او هغه میډیا چې د پولو دواړو خواو ته خبرونه لري، هغه سره هم موږ یو لړ کارونه تر لاس لاندې ونیول. هغه ته خپل پیغامونه ورته ورکړل چې دی په دې برخه کې خبرونه ولري، او همداراز موږ یو لړ نور غچاپی مواد هم وکارول په څه ډول باید واکسین سي او ضروري باید واکسین سي. او هلته ټیمونه ګمارل شوي دي چې دا کسان په دې بارډرو کې چې تګ راتګ کوي هغوی ته باید واکسین سي.
اوس له ماشومانو سره لویان هم واکسین غوته ورکول کېږي، څنګه د خلکو برخورد کله چې تاسو کارکوونکي ورځي دوی ته واکسین تطبیقي ممانعت خو بنه کوي؟
په داسې کوم جدي ننګونې سره مخ نه یو، خو خلکو ته سوالونه پیښیږي چې دا ولې واکسین دومره ولې تاکید په دې باندې دی، ولې واکسین کېږي، د دې ضرورت شی دی. عامه پوهاوي خپرونې هم لرو، او هغه ټیمونه چې هلته ګمارل شوي دي خلکو ته واکسین کوي، دوی دغه واکسین کولو د اهمیت په اړه خلق هم پوهوي چې دغه واکسین موږ په دغه مخه او په دغه هدف دو کسانو ته ورکو تر څو چې د ناروغۍ مخنیوي وسی.
پرته له تورخم نه چې هلته ماشومان او لویانو ته د پولیو د ضد واکسین ورکول کېږي، دا مهال د افغانستان په کومو سیمو کې د کمپاینونه روان دي او ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي؟
موږ د 2019 په لومړۍ ورځو کې یا په لومړۍ میاشت کې موږ اوس قرار لرو، او په 2019 کال لومړۍ کمپاین دا مهال هوز جریان لري په ځینو سیمو کې. البته د دې کمپاین شروع په 13 ونی کې شوی و، په نورو ساحو کې، په نورو زونو کې، مثلا په مرکز او په غرب او په شمال، په ځینو